جمعه ده د تلیا میزان 15مه د اکتوبر میاشتې 14مه سلامونه او سهار مو په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې په پیل کې نیم ساعته خبری مجله خبریږي د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري د ناتو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي یو اربیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه له خبرونو وروسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ د کندهار د داهلی بند د لومړی برخې رغونه بیا پیل سوه په ننګرهار کې په یوه ولسي غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وسوه په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو د کندهار د داهلی بند د لومړی برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 9.5 میلیون ډالر مالی مرسته بیا پیل سوه د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې د دې پروژې د رغونې چارې پرون د تلې پر 23مه پرانیستل سوې د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدي خلکو ته د دې پروژې د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې سره به شپږ څلوېښت زره هکتاره نوې زراعتي ځمکه ایجاد سي چې 2000 کسانو ته به د دایمي کار زمینه پکښې مساعده سي او همدارنګه 1.2 میلیونه کسانو به د دې څخه مستقیم ګټه پورته کوي
شغلی بهیر وایي چې داهلی بند به په څلورو پړاوونو کې او د کلو بیا رغونې او پراختیا او د کرنې او مالداري د وزارتونو د غرض د اوبو لګولو او د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لخوا عملي سي د ننګرهار خلکو په یو ولسي غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهیدلو د دوام په معنا ده په دې غونډه کې چې پرون په کامې ولسوالۍ کې د سلګونه قومي مشرانو او خلکو په ګډون جوړه سوې وه دولت او طالبان ګرم وبلل سول چې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا یې جګړو ته زور ورکړی دی د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له خلکو وغوښتل چې د جګړې د پلویانو په وړاندې یو موټی سي شغلی عمر د نړۍ په کچه د زړو دښمنیو د ختمېدو یادونه وکړه
نو ولې تر کومه پورې یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کینی سوله کوي طالب ولې ته د ماول سره سوله نه کوي ولې مې بګونه وژنې دا کوم اسلام ده
لدی مخکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو په ورته ولسی غونډو کې د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلو غوښتي چې ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي څو په هیواد کې د څلورو لسیزو جګړه پای ته ورسیږي نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده د هغې څېړنې له مخې چې د افغانستان د احصایې ادارې 2 کاله مخکې خپره کړې ده د افغانستان په سولو کې 450.5 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې ټیټه کچه کې ژوند کوي خو نړیوال بانک په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د محدودیتونو په نتیجه کې احتمالا په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ کچه په سولو کې تر 2 اویا پورې لوړه سوې ده نن د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو دوی پایلوبي په پام کې دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار پر 10 بجو به د هرات د نجونو منتخب ټیم د کابل کلب د نجونو د ټیم په وړاندې په فاینل لوبې کې سیالي وکړي شغلی کارګر زیاته کړه چې د نارینه لوبغاړو ترمنځ پایلوبه به د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز د لوبډلو ترمنځ وي چې د مازیګر پر 6 بجو پیلېږي د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نهم دور سیالۍ د تلې پر 2مه او د ښځینه فوټبال لیګ سیالۍ یوه اونۍ وروسته له هغې پیل سوه په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو د امریکا د عدلیې وزارت وایي پر 33 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کاروبار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه سو دی چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 کال په نومبر میاشت کې په لندن کې ونیول سو او 6 کال امریکا ته وسپارل سو سعید سجان شهیدیان د پیمنټ 24 په نوم یوه انټرنیټي کمپنۍ چلوله چې د امریکا د خزانې وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه یې له خلکو پیسې اخیستي او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې وه چې په امریکا کې په آنلاین بڼه شیان رانیسي د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا له کبله ابهام شایي هومره ډیر وي چې د نړیوالې اقتصادي رغونې مخه ونیسي آی ایم ایف وایي چې شایي د دې وبا له کبله د رامنځته سوي نړیوال مالي بحران زیانونه دوامدار وي د آی ایم ایف مشرې کریستالینا ګیورګیوا پرون وویل روان بحران د پخوانیو هغو په څیر نه دی، نو ځکه میرمن ګرګیو به له دې بحران څخه د خلاصون لپاره د داسې اقداماتو غوښتنه وکړه چې د پخوانیو هغو په شان نه وي. ټاکل شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په انتخاباتو کې د دا ډیموکرات سیال جو بایدن د دویمې مناظرې پر ځای نن د خلکو په ګډون په جلا غونډه کې چې پر ملي ټلویزیون به خپریږي ګډون وکړي. د کاندیدانو د دریو پلان سویو مناظرو دویمه یوه هغه مهال کنسلس وه چې ولسمشر ټرمپ په کووید 19 ناروغۍ لاخته کېدو وروسته په مجازي مناظره کې له ګډونه ډډه وکړه. د پلان له مخې به نن دواړه کاندیدان په جلا ټلویزیوني شبکو کې په ورته وخت کې راڅرګند سي او درې ورکوونکو پوښتنو ته به ځوابونه ورکړي. د ولسمشر ټرمپ پروګرام به 18 دقیقې وي او د فلوریدا له میامی ښار څخه به پر ان بی سی ټلویزیون خپور سي، خو د بایدن د غونډې پروګرام به 90 دقیقې وي او د پنسلوانیا له فلادلفیا ښار څخه پر ای بی سی ټلویزیون خپور سي. د امریکا د ولسمشری انتخاباتو ته له دریو اونیو لږه موده پاتې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 11. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 6. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 9. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 19.
دیوی نادر د هوا له حال خبر کړو. د ناتو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استاد یې وربیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. په ننګرهار کې په یو ولسی غونډه کې د سولې لپاره د دوړو لوریو د جدي اقداماتو غوښتنه وسوه.
په دولت باندې وغږ کوو او په طالبانو باندې وغږ کوو چې د ولس د عدالت ترکي د سولې نتیجه هغه د ولس په لاس باندې ورکړي.
بلاپور مده ده چه پاکستانی چرواکی ده سلروی شو ساتونو پلد که پتسو حملو که ده استخباراتو پاوز او سرحدی ملیشو سرتیرو تا ده درنی مرگ جوبلی ده وشتو خبر ورکوی. نند خورو ندیوال و رزده ده جوان تا رنگونو که آوری
نها ده خوازوکی ده عضلات ده دو لامل کنجیوی شخص دنگر فاکیوی
ده خبری مجله رو اونیم بجوده. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ستولتنبرګ ویلي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې خلیلزاد ویلي و چې دی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان له طالبانو سره د وروستۍ موافقې د ژمنتیا په برخه کې سلا سوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي جګړو په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ کوي. زلمی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره په څو غونډو کې منلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر موادو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک شوه. خغلی خلیلزاد ویلی چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډیره لوړه شوې ده او په زیات شمیر افغانان پکې وژل کیږي. هغه زیاتوي چې کدا اقدامات لسره تنظیم شي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې له خلیلزاد او میلر سره د طالبانو د مرکچی پلاوی د مشر شیخ عبدالحکیم په ګڼو غونډو کې د دې موافقې د بشپړ تطبیق په اړه خبرې شوې دي. له بلې خوا د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي دي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د دوهې خبرو د سولې لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر کړی دی. هغه زیاتوي چې طالبان باید پر خپلو ژمنو ودرېږي او د تاوتریخوالي کچه دی چې د ده په وینا د نه منلو وړ ده راښکته کړي. ستولتنبرګ ویلي چې ناتو په افغانستان کې د امنیت په مسله کې پر خپله ژمنه ولاړه ده. لبلې خو روسیه هم د افغانستان پر جګړو اندېښنه خوده ده. د دې هواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې هله سرګنده کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی به ډیر ژر په خپل خبرو کې پرمختګ وکړي.
Мы вынуждены отметить, что рост боевой активности в Афганистане.
Баят паят васату чи Афганистан ки да тир уни да паудзи харакату зиятедл ау да паудзи сияси халату печалтия андешни парави. تمدا د چشکیل لوري په پنځډی راتلونکو کې یو اجماع ته ورسیږي او د جګړې د ختمولو او ملي پخلاینې ته د رسیدو لپاره په واقعي مذاکرات پیل کړي.
د هلمند ولایت پر مرکز او نورو سیمو د طالب وسلوالو ورستیو حمله په افغانستان کې د جګړو د تودیدو په اړه نیخنی زیاتې کړې دي. د راپورونو لمخې طالبانو د دې حمله په ترڅ کې د روانېونی په پیل کې د مرکز لشکرګات سلره مناهیه ونیوله. پر اپورونو کې همدار از رغلی چې په هلمند کې د روانو جګړو لکبله نږدې 15 سره کسان لخپلو مینو پیځای شوې دي.
ومردل چې د ناتو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. د ننګرهار سلګونو اوسیدونکو د جنگ پر شکیل خو او ژغو کړ چې نور د ولسونو د وینې تویدنې پلمی ونه لټوي. دوی پرون له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې ژر دې اوربند سره وکړي. تفصیل د سهار ګل امیرزینه.
د ننګرهار ولسونو په ولسی غونډه کې ویل چې د سولې په مذاکراتو کې ځنډ راوستل د جګړې تودولو او د وینې بهیدلو د دوام په معنا ده. د ننګرهار سلګونو اوسیدونکو په کامی ولسوالۍ کې غونډه وکړه او د جنگ ښکېلې خواوې ګرمې بللې چې ګوندې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او بل پلو جنگ ته دوام ورکوي. د دوی له ډلې دیني عالم قاري فقیر له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د ولسي خلکو هیلو ته چې د سولې پاړۍ لري درناوی وکړي او د دوی درد درک کړي.
موږ علما په دولت باندې مغږ کوو او په طالبانو باندې مغږ کوو چې د ولس دا درد درک کړي او د صلح په ټغر باندې مخې ته دا خبرې ونیسي او د صلح نتیجه هغه د ولس په لاس باندې ورکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر پر ولسونو غږ وکړ چې نور بیدار او د هغو خلکو په وړاندې چې په افغانستان کې د جنگ دوام غواړي پر وړاندې یو موټی شي. د وای ملت نور ستړی شوی، سوله غواړي او باید نورې د صبر او زغم ازمایښت پای ته ورسیږي.
نو ولې تر کومه پورې نن یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کینی سوله کوي؟ نن یهودان چې زما استاد مسلمانانو دوست نشي کېدلی، نن هغه د هغه سره سوله کوي. طالبه ولې ته د ما ولس سره سوله نه کوي؟ ولې مې بېګناه وژنې؟ دا کوم اسلام ده؟
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونه دمګړې د قطر په مرکز دوحه کې په خپلمنځي خبرو بوختي، خو ورسره سم په ټول افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د جګړې سنگرونه تاوده شوي او بریدونو زور اخیستی دی. د ننګرهار په نننۍ ولسي غونډه کې د دغه ولایت د خلکو استازي میرویس یاسینی وویل چې افغانان د ژوند حق لري او باید نور ژوند کولو ته پرېښودل شي. د یاسینی په خبره په هیواد کې هیڅ قشر په امن کې نه دی او د دې وضعیت د ختمولو لپاره په کار ده چې ولس نور غلی پاتې نشي.
موږ خو ښه خبر وانه ولې غیر د غم نه، غیر د مصیبت نه، غیر د شهادت نه، غیر د تباهۍ نه، غیر د ظلم نه. که د سړک په سر وي ام مسؤول نه یو، او که په کور کې ناست یو ام مسؤول نه یو. نم زوی مسؤول دی، نم ورور مسؤول دی، نم خور مسؤوله ده، نم مور مسؤوله ده، نم غټ مسؤول دی، نم عالم مسؤول دی، نم میډیا مسؤوله ده، او نم متعلم او محصل مسؤول دی. ولې تر کومه بالاخره حق خو لرو کنه د ژوند؟
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په جلال آباد کې په ورته یوه ولسي غونډه کې د جنگ په نوم یو تابوت خاورو ته وسپارل شو او ګډونوالو یې د اوربند غوښتنه کوله. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ریلیف ویب خپرونې په یو لیکنه کې ویلي د سولې بین الافغاني خبرې روانې دي، خو په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم بې ثباته دی. د خبرونې په وینا افغانستان کې د روانو سیاسي شخړو، زلزلو، وچکالیو او سیلابونو په پایله کې 14 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ دي. خبرونه زیاته کړي د تاوتریخوالي دوام په دې معنی دی چې افغانستان په نړۍ کې د کډوالو د زیات شمیر لپاره دریم هیواد دی. لیکنوي د غلطنجدې 15 میلیونه او شپږ سو زره کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي. لیکنه کې وړاندې په ایران او پاکستان کې د میلیونونو افغان کډوالو موجودیت ته اشاره شوې او زیاته شوې چې په افغانستان کې د نن د کورنیو بې ځایه شو کډوالو شمیر هم زیات شوی. وروستیو ورځو کې په هلمند کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمن سخت جګړې د دې سبب شوې چې زرګونه کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د تازه بې ځایه شو کډوالو د شمیر په اړه سروې پیل شوې. د نوموړي په وینا د دې سروې په بشپړېدو سره به له دې نوو بې کوره شوو کسانو سره لومړنۍ اړینې مرستې وشي. د میل انلاین رسپانې هم په هلمند کې د زرګونه تازه بې ځایه شوو کډوالو په اړه د 25 کلن عجب ګل له خولې ویلي چې څلور ورځې مخکې له کورنۍ سره یو ځای د لشکرګاه ښار ته راکډه شو. عجب ګل زیاته کړې طالبانو یې کلی ونیو او دواړو خواوو په جګړه کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیست. هغه وایي په داسې وضعیت کې نه شو کولی چې په خپل کور کې پاتې شي. ورسپانې په هلمند کې د یو شمیر نورو کډوالو له خولې ویلي چې په مارجی نادلی او ناوی ولسوالۍ کې خپل ټول شته پر ځای پریښي او لشکرګاته راکډه شوي دي. د هلمند والی محمد یاسین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بې ځایه شو کډوالو ته د مرستو رسولو بهیر پیل کړي. د هلمند د والی ویاند مرزواک ویلي طالبانو تیرونه د دې ولایت په څو سیمو کې په همغږۍ بریدونه پیل کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له طالبان او افغان حکومتي ځواکونو دواړو غوښتي چې د هلمند په جګړو کې دي د ولسی خلکو خوندیتوب باور کړي.
په هلمند کې د بی پولي ډاکټرانو دروختون چارواکي وایي د جګړې په چاپیانو کې یو حامله شزه هم شامل ده. په دې ولایت کې د بی پولي ډاکټرانو په ملاتړ د بوست دروختون ډاکټر ولی الهام ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته تر پرون پری دو پنځوس ټپیان وروړل سوي چې ډیری په مرمیو او چرو ټپیان سوي. ملالی بشیر له ډاکټر ولی الهام سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پښتنه کړې چې له یک شنبه راهیسې چې په هلمند کې جګړه پیل سوي د دې ولایت روغتونونو ته څومره ټپیان وروړل سوي دي.
د یک شنبه ورځ چې د اکتوبر یو لسمه نیټه ده کله هم چې په لشکرګاه او د لشکرګاه په شاوخوا کې جګړې پیل شوې او جګړې زور واخیست د جګړې د سیمې څخه ګڼ شمیر ټپیان روغتون ته راول شول. البته د بوست ولایتي روغتون چې بی پولي ډاکټران یې حمایه کوي دې تر څنګ باندې یو بل روغتون هم شته چې د پلی موسې لخوا سپورټ کیږي او هغوی عمده وظیفه هم داده چې د زخمیانو او د جګړې له امله ټپیانو علاج او درملنه وکړي. دغه روغتون سل بستره دی او په همدغه ورځ باندې د دغه روغتون سل بستره ټول ډک شول او د روغتون بیا زموږ روغتون ته چې بوست ولایتي روغتون دی ټپیان انتقال شول او موږ ته څه ټپیان خپله راغلل چې د اول ورځ نه تر ننه پورې موږ ته دوه پنځوس ټپیان چې جګړې له امله متضرر شوي دي او ټپیان وو روغتون ته رالیږل شوي دي. په ټپیانو کې هغه امیندواره ښځه هم شامله وه چې د وو میاشتو حاملې درلودی او هغه د سړې مرمۍ په جماندې هغه زخمی شوی وه. هغه روغتون ته راړول شوه او په روغتون کې بیا په عاجل ډول سره هغه ته لومړنۍ خدمات او عملیات ترسره شو چې د هغوی ژوند وژغورل شو. خو متاسفانه د هغه ماشوم چې د په ګیډه باندې وو هغه دنه مرمۍ لګیدلی وو او هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي. همدارنګه یو بل مور چې هغه خپل ماشوم ته پای ورکولې هغه هم زخمی شوی و هغه روغتون ته راوړل شو. هغه ماشوم هم جوړلې مور یې اوس تر درملنې لاندې ده.
د جګړې په ټپیانو کې ستاسو د همکارانو د کورنۍ غړي هم شامل وو؟
په هغه ورځ باندې چې جګړه پیل شوه زمونږ د همکارانو جملې څخه دقیق معلومات نه لرو خو بیا هم زمونږ همکاران د جګړې له امله ډېر زیات اغېزمن شوي دي. د هغوی کړې بې ځای شوي دي او هغوی اکثرا د لشکرګاه ښار د نن خپل کډو سره کډوال په شکل باندې په توګه دوی بې ځای شوي دي.
په دغه ټپیانو کې څومره کسان پر لار او تاسو روغتون ته رسیدو وروسته مړه شوي؟
کوم ټپیان چې زموږ روغتون ته رسیدلی دي او دوی کولی شول چې په یو نه یو ذریعه باندې ځان راورسوي، دوی زیاتره اکثر ټپونه د مرمیو له وجې نه وو، او دا معلومات نه کیږي چې څومره مریضان څومره ټپیان په لاره کې خپل ژوند د لاسه ورکړی وي. طبیعي خبره ده چې مونږ اندېښمن یو چې هغه ټپیان چې غواړي روغتون ته ځان راورسوي، دوی د امنیتي شرایطو له وجې نه، د نامنی او د جګړې له وجې نه دوی نشي کولی چې په اسانۍ سره روغتون ته لاسرسی پیدا کړي، روغتون ته راورسیږي. نو طبعا دوی په لاره کې مړه هم وي، خو مونږ سره د هغې ارقام دقیق شکل سره نشته دی. اکثره خلک چې کوم بیزی شوي دي هغه دقیق شمیره مونږ ته نه معلومیږي، خو بیا هم په ګڼ تعداد سره خلک د جګړې له امله بیزی شوي دي، او هغوی د لشکرګاه د ښار په دوو برخو کې هغوی میشت دي، یو د عمري مارکیټ او بل د سبزی مارکیټ چې کوم دوکانونه دي، او هغه تر اوسه د استفادې وړ نه دي. هغه دوکانونه دوی ته خالی شوي دي او دوی په کې ځای پر ځای دي.
تاسو د روغتون ظرفیت څومره دی؟ آیا داسې موارد راغلي چې ستاسو په روغتون کې ځای نه وي او ټپیان مو بل روغتون ته لیږلي وي؟
موږ روغتون ولایتي روغتون دی، ایم ایس ایف یې سپورټ کوي، او د 209 بستر ظرفیت لري، او مونږ په هر وخت کې زمونږ حق اولیت مونږ هر ناروغان ته ورکو چې هغوی ضرورت ولري طبي اسانتیا او ته، او خاصتا هغه ټپیان چې د جګړې له امله اغیزمن شوي او ټپیان شوي وي، زمونږ روغتون 24 ساعته په ورځ کې هغوی تر په مخ خلاص دی، او ټول امکانات مونږ لرو چې څو د هغوی درملنه وکړو. تر اوسه مو د روغتون څخه نور روغتونونو ته مریضان نه دي لیږدولي. البته په پام کې وا چې مونږ بعض مریضان، البته ټپیان نه، نور ناروغان مونږ د لا پرمختللو معایناتو لپاره د میرویس روغتون ته چې په کندهار کې دی ولیږدوو، خو اوس دغه مسله ډیر زیاته ستونزمنه شوې ده. مونږ نشو کولی چې ناروغان مونږ ولیږدوو د میرویس روغتون ته، ځکه چې په لارو کې شرایط د امنیت له وجې نه ډیر زیات خراب دي، جګړه ده په هره خوا کې، ناامني ده، نو خلک نشي کولی چې خپل ځان ورسوي د میرویس روغتون پورې.
په هلمند کې د بوست روغتون یو ډاکټر ولی الهام له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو سیمه ایزه مسئله، پاکستانی چرواکی د څلورویشو ساتونو په لړ کې په څو حملو کې د استخباراتو پاوز او سرحدي ملیشو سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. و سرحدي ملیشه او و امنیتي سرتیری پرون په بلوچستان ایالت کې او له هغې مخکې و پوځیان په قبایلي سیمو کې په دوو جلا حملو کې وژل سی وو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان پوځ وایي په بلوچستان ایالت کې و پوځیان چې سرحدي ملیشه او امنیتي سرتیری پکې دي د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د سرتیری پرون پنجشنبه هغه مهال و وژل شول چې وسلوالو د بلوچستان په اورماړي سیمه کې د دوی د موټرو پر کتار د ماشینګړو او راکټ لانچرو برید وکړ. چارواکی وایي چې دا سرتیری له ګوادر څخه د کراچۍ پر لور روان و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په بلوچستان ایالت کې له څو کلونو راهیسې د بلوچ بیلتون پالو مبارزه د حکومت پر ضد روانه ده. همداراز د جنوبي وزیرستان په شکتوی سیمه کې د چهارشنبه په ورځ د ریموټ کنټرول په وسیله د یو بم چاودنه کې اووه تنه پاکستاني پوځیان وژل شوي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل دا پوځي موټر په سیمه کې د غزمې په حال کې و چې چاودنه پرې وشوه.
دا څه وخت دا د ای بغشتو دغه دوران کې مخکې گاډه چې وو پاغي کې دا کیپټن سی وو، نو په دبا نه آی ټی بلاست شو. دریم گاډه چې ور پسې را روان نو هغه لګرا تیر شو چې راو رسی چې دایته هیلپور کې چې څنګه دریم راغی دا زیات کسان دی دریم گاډه کې دي.
د دې حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو تحریک منلای دی. د پاکستان پاوز همدار از ویلی چې یو سرتیری د باجور ایجنسی په قبایلی سیمه کې په یو جلا برید کې وژل شوی. د دې حمله مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو د پاکستان د پاوځ د رسنیو څانګې پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې پر دې سرتیری د افغانستان له خاورې ډزې شوې دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د کندهار د داهلی بند د لومړی برخې رغونه له اوجده ځند وروسته د آسیایی پراختیایی بانک په نږدې 950 میلیون ډالر مالی مرسته بیا پیل شوه. د ننګرهار خلکو په یو ولسی غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځند د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. د هغې څېړنې له مخې چې د افغانستان د احصایې ادارې دوه کاله مخکې کړې، د افغانستان په سولو کې 45.5 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې ټیټه سطحه کې ژوند کوي. په امریکا کې د ایران د مالي خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې دوه کلن بند محکوم سو. پر د تور دی چې په ایران کې د خپل کاروبار په مرسته خلکو ته زمینه برابره کړې وه چې د امریکا